دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خان یم. د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي چې د 2019 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره 300,000 امنیتي ځواکونه چمتو کړي دي. د ټاکنو کمیسیون وایي چې دغه ټاکنو لپاره 12 میلیونه او 300,000 د رایو پاڼې چاپ شوي او څه باندې 9 میلیونه او 400,000 رای ورکوونکو خپل نومونه ثبت کړي دي. په ټول افغانستان کې به د چارواکو پر وینا د 4,942 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي وي. د کورونا چار وزارت ویان نصرت رحیمي د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ټاکنو د امنیت لپاره 2,000 امنیتي سرتیري چمتو کړي دي او شاوخوا 3,000 نور به هم منتظر وي چې د ضرورت پر وخت به په لاس په کار کیږي. د افغانستان د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې 6,015 د رای مرکزونه پرانیستي او خوشش کال د نامنیو له کبله دا شمیر نږدې 15,000 ته کښته شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تلی په شپږمه کې چې د روان میلادي کال د سپتمبر 18 ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي طالبان دا مهال تر بل هر وخت تر سختو بردونو لاندې نیول شوي دي. ښاغلی ټرمپ د سپتمبر په 14 په خپل ټویټ کې ویلي دي چې طالبان پوهیږي چې د سپتمبر په 15 په کابل کې په خپل موټر بم برید سره لویه تېروتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې په داسې مهال کوي چې د راپورټونو له مخې یو درې کسیزه طالب پلاوی د سولې د خبرو د بندېدو وروسته د افغان سولې د باس او سلام مشورو لپاره د تیرو جمعې په ورځ روسیې ته تللی. طالبانو د کته د دفتر ویان سویل شاین په دغه پلاوی کې شامل دی او روسیې ټاس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره پر افغان سولې خبرې کړي دي. زمیر کابلوف تیره اونۍ په خپلې یوې مرکې کې ویلي چې روسیه غواړي چې طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو د لغوه کېدو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د یمن د هوتی یاغیانو ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو باندې د شنبې د ورځې د برید پړه منلې ده. خو د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو ویل دی چې هیڅ داسې شواهد نشته چې دغه برید دي له یمنه سوی وي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سعودي عربستان د انرژي وزیر پرون شنبې وویل چې په یمن کې د ایران لملاتړه برخمن هوسی اغیانو په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر 2 تاسیساتو باندې برید کړی چې له امله یې د دغه هیواد د تیلو تولید نیم ته راکته کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یوه ټویټ کې لیکلي دي چې داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید د یمن له لورې شوی وي او ایراني اصلي برید کوونکی وباله. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دروغې ډیپلوماسۍ تورن کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن یکشن بی د پمپیو د ټویټ په جواب کې ویلي دي چې امریکا پر ایران اعظمي فشار وستو کې ناکامه شوه او سیاسي غولولو ته مخه کړې ده. پر دغه مرکز باندې پخوا هم برید شوی وو. په 2018 کال کې یو ځانمرګي بریدګر پرې حمله کړې وه خو نه وتوانېدلی چې دغو تاسیساتو ته دننه شي. د هغه برید مسؤلیت القاعده منلی وو. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د ترکیه په مختلفو برخو او په شمالي کپرس کې د بغاوت په تور 200 پوځیان نیول شوي دي. په دغه پوځیانو کې ځمکني، هوایي او د سمندري ځواک سرتیري شامل دي. په نیول شویو پوځیانو باندې د 2018 کال د ناکامي پوځي کودتا او د انکرې شبکې سره د اړیکو لرلو تور لګېدلی دی. د ترکیه خبري اژانس ټي آر ټي ویلي دي چې چارواکو 95 ایالتونو او د کپرس په شمالي برخو کې د نورو چارواکو پسې هم ګرځي. ترکیه دا تور لګول دی چې امریکا کې میش جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګولان د 2018 کال د ناکامي پوځي کودتا کې چې مرکزی رول درلو د دې کودتا تر شا وو. چارواکو داسې شک هم څرګند کړی دی چې اوس هم د ګولان د تاریخ ملاتړي نه یوازې په پوځ بلکې په مختلفو دولتي ادارو کې موجود دي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په بریدونو کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې وسلوالو افغان پولیس ته څیرمه د خیبر پښتونخوا په 2 قبایلي سیمو کې پر پاکستانی پوځیانو بریدونه کړي دي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان د پوځ د اماړي کوڅانګې په یو بیان کې ویل دي چې د خیبر پښتونخوا په ډیر سیمه کې افغان پولیس ته څیرمه 3 پاکستانی پوځیان هغه مهال د وسلوالو تراګرو په برید کې وژل شول چې له افغانستان سره په پوره د اغزن تار په غزولو بوخت وو. د وسلوالو په دغه برید کې یو پوځي ټپي شوی هم دی. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه خبرېدن.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مکه د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ده. په افغانستان کې د جرمني سفیر وی تمه لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیرته له سره پیل شي، خو جرمني د سولې په پروسه کې پرته له امریکا کوم بدیل نه دی. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین وی چې د سولې د خبرو بیا پیل د راتلونکي منتخب حکومت کار دی. رحیم ګل څاروانی پاکله رپورت لري.
افغان حکومت وایي چې د سولې اړوند ټولې هڅې درولې دي او د حکومت اوس ټوله پاملرنه د راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو تر سره کولو ته ده. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي مسکو ته د طالبانو د درې کسیزه پلاوي د سفر په تړه وویل چې د طالبانو دا ډول سفرونه هیڅ نتیجه نه ورکوي. روسیا او چین ته د دغې ډلې سفرونه د دوی د سیاسي ماتې په معنا دي.
طالبانو د سولې آدرس ورکړی دی. اصلي آدرس د افغانستان خلک او د افغان دولت په مشرۍ د سولې پروسه ده. د طالبانو د رهبرانو دا هڅې زموږ په باور نتیجه نه ورکوي. د افغانستان حکومت هم د سولې اړوند هڅې متوقف کړي دي. اوس لومړی توب ورته ټاکنې دي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په تړاو د ولسمشر ویان وویل چې دې دفتر په وروستیو کلونو کې سولې له پروسې سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
اما ای که آینده دفتر قطر
دا چې د قطر د دفتر آینده سکیږي دا بیا هم د آینده منتخب حکومت پورې اړه لري.
بلور ته په کابل کې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي چې مسکو ته د ملا عباس تانیزی په مشرۍ د طالبانو د درې کسیز پلاوی سفر د دې لپاره دی چې د سولې په اړه د دوه هیوادونو پام راواړوي. مولوی اکبر آغا په همدې باور دی.
طالبان ته ضرور دی چې د آسیا مملکتونو ټوله په دې باندې واقف کړي او په دې خبر کې چې مذاکرات تر دغه حده پورې رسیدلي وو. خدا د امریکایانو ناکامي ده او یا د امریکایانو دا کار وکړي دا په خپل ګټه باندې نه وه یا بل څه یا بل څه، نو موږ دغه کوله او موږ په دې کې ملامت نه یو.
ورسره هغه چې ولسمشر ټرمپ د زلمی خلیلزاد نه هواري مذاکرات له طالبانو سره لغوه اعلان کړل، دا مسکو ته د طالبانو لومړنی سفر دی چې کوي. بلور ته حکومت د میزان په شپږمه د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د نوي حکومت لپاره ټاکنې کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستډیو ناوري. د انتخاباتو اړوند بنسټونه وایي چې د راتلونکي جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دغو بنسټونو پر وینا د انتخاباتو د امنیت لپاره 2000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي او دغه راز په دې پروسه کې د شفافیت لپاره له 6000 نه زیاتو ناظرینو نوملیکنه کړې ده. په دې اړه په مو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر
کاسه هم تر اوسه یو شمیر ولایاتو ته د انتخاباتو حساس او غیر حساس موادو د انتقال پروسه نه ده تکمیل شوی. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې په ځینو ولایاتو کې له مرکز څخه ولسوالیو ته دغو موادو انتقال ول پیل کړی دي. د انتخاباتو د کمیسون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ آشنا ته وویل چې له کابل څخه ولایاتو ته د انتخاباتي موادو د انتقال لړۍ به نن بشپړ شي. د نن ورځې تر پایه به د انتخاباتو د ورځې ټول حساس او غیر حساس مواد د افغانستان درې دیرشو ولایاتو ته انتقال شي. د کابل په ولایت کې به سبا پیل شي. د غراز، د غور او د بدخشان ولایاتو د سو ولسوالیو حساس مواد له مراکزو څخه ولسوالیو ته د انتقال په حال کې دي او دا پروسه به یوه ورځ مخکې له انتخاباتو څخه چې د تلې 15 ده دوام وکړي. ټاکل شوی وه چې له کابل څخه ولایاتو ته د انتخاباتي موادو د انتقال پروسه تیره ورځ پای ته رسیدلې وای. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه په دې پروسه کې یوه ورځ ځنډ د اندېښنې وړ نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې دا مواد باید د ولایاتو له مراکزو څخه د رای ورکولو مراکزو ته پر وخت ورسول شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
تقریبا د نه اتیا ولسوالۍ شاوخوا کې هغه ولسوالۍ دي چې هلته مواد ځکه لارې نه انتقال ماشوم ده او هلته به د اول طریقه انتقال پیدا کړي. نو د کمیسیون پاملرنه موږ په دې برخه کې غواړو چې د وزارت اصله او د نورو ارګانونو سره چې په دې برخه کې مرسته کړي ډېر نږدې کار وکړي چې مواد
خاغلی رشید دغه راست ټینګار وکړ چې د ولایتو له مراکز څخه په ولسوالیو کې د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو موادو د انتقالولو په برخه کې باید جدي دقت وشي تر څو دا مواد په خوندي توګه د رای ورکولو مرکزونو ته ورسیږي. له بل خوا افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د جمهوری ریاست انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ترسره کول د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. زموږ په باور د جمهوری ریاست انتخابات زموږ د اساسي قانون د دستور په حیث په خپل ټاکلي وخت کیږي او هیڅ ځواک او هیڅ خنډ نشي کولای چې زموږ د انتخاباتو د ترسره کولو مخه ونیسي. هغه کسان چې هڅه کوي زموږ د انتخاباتو پروسه بدنامه کړي یا یې سبوتاش کړي او د موقت حکومت زمزمې کوي، هغوی د جمهوریت نظام او زموږ د خلکو مخالفان دي. ښاغلی صدیقی وویل چې افغان حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د سولې هڅې ودرولې دي او زیاته کړه چې له انتخاباتو وروسته نوی حکومت به د سولې خبرې تعقیب کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. د افغانستان د ټاکنو څارونکو وایي د تیرو ټاکنو په پرتله د رایه چونې د مرکزونو تړلي پاتې کېدل او کمیدل به سلګونه زره کسان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې له ګډون نه محروم کړي. دا مهال 1300 د رایو مرکزونه د تیرو ټاکنو په پرتله کم شوي. دا چې ولې د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید په دې اکلا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
دا خپله ښیي چې د وضعیت کریمګلتیا نسبت 2013 کال ته زیاته ده. په وخت کې نسبت نهت و، د خلکو لپاره د خوندیتوب امکانات او فرصتونه ډېر وو، او دا ځل دا ده چې وضعیت نه ټینګېدی ده. له امنیتي اړخ نه وو مرکزونه شمېرې کم سوی ده، چې دا یو ښه زیری نه ده له بده مرغه، ځکه چې د خلکو په ګډون باندې د مستقیم تاثیر شي.
د ټاکنو نتایج څومره د مرکزونو د شمیرو د څرنګوالي پورې تړلې دي؟
مرکزونو جوړول هدف دا ده چې تاسو خلکو ته د لاسرسۍ زمینه مساعده کړئ.
بله،
خصوصا دغه سیمو کې چې د خلکو تګ را تګ مرکزونو ته یو ستونزه وي، ترانسپورت، هوا، حالات، همدغسې د امنیتي مسله، دغه ټول په دې کې تاثیر لري. که تاسو په خپل هغه د مرکزونو په جوړښت کې د خلکو لپاره دغه تسهیلات ساده کړئ، خلک په پراخه پیمانه ګډون کې پروسې کې وایي که چېرته وضعیت پیچلی شي، د لارو، د ترانسپورت او داسې مسله مره، به د خلکو ګډون محدودولی شي. څومره چې مرکزونه نږدې وي خلکو ته مساعده وي، په هغه اندازه به د خلک په سهولت سره کولی شي راوکړي. وایي وګورئ چې په مثلا مرکزونو کې ډېر ازدحام ده، بیروبار ده او لارې هم ډېرې لرې دي، د خامخا دغه مرکزونه هغوی د هغه رقمندي کمیږي او ګډون کمیږي.
بله، تر اوسه د سویل کېدل چې د سولې باس ټاکنې اغیزمنې کړي، اوس چې د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي، په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه څه رقم ملاتړ ته راتلونکي ټاکنې ضرورت لري ستاسو په نظر چې هماغسې ورته اقدام وکړي؟
بېله شکه چې لومړی اجماع د کور دننه د سیاسي مشرانو کانګر پاس کې ډېر مهمه ده چې د ټاکنو د مشروعیت نهادونو د بېپروایۍ او تکرر مسایله کې د حکومت د کارکوونکو د نمت مداخلې په اړه باندې باید اجماع ولري، ځکه چې پایلې باید په نهایت کې ومنل شي او هغه پایلې مشروع وي او د قانون په اساس وي. په دومره کچه باندې نړیواله ټولنه هم باید په سیاسي او تخنیکي اړخونو کې مرسته وکړي چې خدای نخواسته دغه ټاکنې د بحران خواته لاړه نه شي، او دوی هم وضعیت باندې باید خپله څارنه ولري. هغه څوک چې د خپل حد حدود څخه وځي په ټاکنه کې مداخله کوي یا رسونه کوي، لږ تر لږه هغوی ته په ډیپلوماتیک کچه باندې باید وویل شي چې د لوبې قاعده مراعات شي. او په درېیم حالت کې هغه دا ده چې هغه ټولنې او هېوادونه چې غواړي د افغانستان په ټاکنه کې مداخله وکړي، یا په شکل د اشکالو ترکیز لپاره زمینه مساعدي، هغوی لپاره باید دوی یو واضح بیان ولري چې د هغوی د دغه کړنو څخه مانع وګرځي، او
د افغانستان روان وضعیت ته په کتو او د څار دی او بنسټ د مسؤل په توګه راتلونکي ټاکنې څنګه ګوري؟
د افغانستان شاید په کتو سره ډیر شاته چې دا به ساده نه وي چې اول د موږ کمیسیونونه د تاکنې په خاطر د مدیریت کې ځکه چې عملیات پراخ دي او سیمه کې زور واکې توپکواران همدغسې هغه مشران چې په خلکو باندې همیشه دوی خپل واک ساتلی ده هغوی به دریواده پر کړکېچ راوزېږوي. که څه هم کمیسیون ځینې تدابیر نیولی دي، هیله من یو چې دا په سمه توګه مدیریت شي. د چارواکو بې پروي او ناپیلتوب ده چې په دغه پروسې کې زموږ لپاره تر اوسه پورې د اندېښنې وړ موضوع ده او ویل چې خدای نخواسته دغه مسله په یو ناورین باندې بدله نه شي. د نړیوال ټولنې لیوالتیا نسبت پخواته په دې انتخاباتو کې کمه ده، ځکه چې دوی په لومړۍ کې د سولې لپاره کار کوي. اوس چې ټاکنو ته مخ اړولې ده تقریبا چې د ناوخت کارېږي. شفافیت د پروسې به زموږ لپاره تر هیواده پورې ستونزمنه موضوع وي.
مننه رشید صاحب، کورم ودان.
تاسو نه مننه، کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روغتیا نړیوال سازمان د ناوړه او خراب روغتیایي خدمتونو د پای ته رسولو په خاطر د عاجل اقدام غوښتنه کړې ده. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه رپورټ را لېږلې.
WHO د دغو معلوماتو په باره کې راپورټ د ناروغ د ژغورنې د لومړي نړیوالې ورځې د لمانځلو د مخه خپور کړ چې ټاکل شوې د روانې میاشتې په 12 نیټه خپور شي. خلک چې ناروغ شي خپل ډاکټر یا په دې توقع سره روغتون ته ځي چې علاج به پکې وشي. له بده مرغه په ډیرو مواردو کې په زیاده دي چې علاج پکې وشي مړی کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په راپورت کې راغلی دی چې د لوړ عاید په هیوادونو کې په 10 ناروغانو کې یو ته تاوان رسیږي. د ټیټ او منځنی عاید په هیوادونو کې 1.4 میلیون ناروغانو ته د غیر محفوظ علاج په علت تاوان رسیدلی دی چې په کال کې سر 2.6 میلیون مړو ته وځي. WHO څرګندوي د اکثرو دغو مړو مخه نیول کېدای شو. د WHO د ناروغ د ژغورنې او د خطر د مدیریت منتظم نیلم دنګرا کورم وای په اصل کې د غلط تشخیص، د درملو نامناسب استعمال، د غلطو جراحي پروسیجرونو او د روغتیایي کارکوونکو چې مکروب ولري په علت تاوان رسیږي. دنګرا کورم خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
But the major reason for this harm is that in the healthcare facilities on the system, there is a lack of patient safety culture, safety culture. And that means that the leadership is not strong enough. So lack of open communication, lack of systems to learn from mistakes and errors. So already suppose errors are happening and
مګر دغه صدامه در رسیدل اصلي دلیل دا ده چې د روغتیایي مرکزونو په سیستم کې د ناروغ د ژغورنې کلچر نشته. د دې معنی دا ده چې د قوي مشرانو کمښت ده، ځکه نو آزاده مکاتبه موجوده نه ده او د داسې سیستم درک پکې نشته چې د غلطۍ او اشتباهاتو نه درس واخیستل شي، ځکه نو له پخوا نه اشتباهات شوي دي. که یو څوک له دغو غلطیو نه درس وانخلي او دا واقعا فرصت د لاسه ورکول دي. دنګرا کورم وایي داسې سیستمونه باید جوړ شي چې روغتیایي کارکوونکي د غلطیو راپورټ ورکولو ته تشویق کړی شي او له دې نه ونه ویریږي چې د اشتباه د راپورټ ورکولو ملامتي به پرې واچول شي. د ژوند د مخنیوي او په تراجیکه طریقه ژوند د لاسه ورکولو نه علاوه هر کال په بینالمللي سطح ناروغ ته تاوان رسول په $1 تریلیون اقتصاد ته تاوان رسوي. دغه اداره و یوازې طبي اشتباهات په کال کې $240 میلیارد تاوان رسوي. له بلې خوا WHO وایي په امریکا کې یوه څیړنه ښایي د ناروغ په درملنه کې د ژغورنې د اصلاح په نتیجه کې د طبي پاملرنې په روغتونونو کې د 2010 او د 2015 کلونو ترمنځ د اټکل له مخې $28 میلیارد سپما شوې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د 100 بی پیلوټه الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. پامپیو ویل ایران نړۍ ته د انرژي په تولیدونکو مرکز بې ساره برید کړی دی. نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
د سعودي عربستان د انرژي وزیر پرون شنبه ویل چې په یمن کې د ایران لملاتړه برخمنو حوثي یاغیانو په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید په دوو تاسیساتو برید کړای چې لامل یې د دغه هیواد د تیلو تولید نیم ته راښکته شوی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي چې داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید د یمن له لوري شوی وي او ایران اصلي برید کوونکی وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکلی تهران په سعودي عربستان په نږدې سلو حملو کې لاس لري، خو روحاني او ظریف داسې تظاهر کوي چې ګواکې په ډیپلوماسۍ کې بوخت دي. پمپیو لیکي د فارس خلیج په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره له ټولو غوښتنو سره سره ایران اوس د نړۍ د انرژۍ د مهیا کولو پر تاسیساتو بېساری برید وکړ. پمپیو همدارنګه له ټولو هیوادونو وغوښتل چې په ښکاره او په لوړ غږ د ایران حملې وغندي.
ایران ټوله سیمه بې ثباته کوي. ایران د نیابتي جګړې د ملیشو او د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. ایران په یمن کې په حوثي یاغیانو باندې وسلې پلوري او د سایبری هکینګ کمپاینونه ترسره کوي. ایران همدارنګه د سوریې د قاتل اسد رژیم ملاتړ هم کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن یک شنبه د پمپیو د ټویټ په ځواب کې ویلي چې امریکا پر ایران اعظمي فشار راوستلو کې ناکامه شوې، اوس یې اعظمي غولولو ته مخه کړې ده. ظریف ټویټر کې لیکلي امریکا او مشتریان یې په یمن کې ایسار شوي دي ځکه د هغوی خیال دی چې پر مختللې وسلې به د پوځي بریا لامل شي. ظریف همدارنګه وایي په ایران باندې تورونه لګول ناورین نه ختموي. د سعودي عربستان د بقیق د تیلو تاسیسات په نړۍ کې د خامو تیلو ستر مرکز دی. د یمن حوثیانو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې پر دغو تاسیساتو باندې په لس درونونو برید کړی. بقیق د ریاض په شاوخوا 320 کیلومترۍ کې پروت دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه کې رپورټونه اوري. په بنگلاديش کې د برما د روهینګیا مسلمانانو په کمپونو کې سره لدې چې تعلیم ته د هغوی لاسرسی محدود دی، خو په عین وخت کې هغوی ته مسلکي روزنه ورکول کیږي. پدې اکلا پامو کې رپورټ ده.
په بنگلاديش کې د روهنګا ځوان مهاجر وای چې نسبت پر ماته دلته د یو مسلکي کار د زکول د پر شرایط خدي. د برما نه راغلی و 15 کلن ځوان چې نه وای چې په برما کې مو سنو شو کوله، هلته یې سوکتا ته سر نه درځکې، بلکې دلته په بنگلاديش کې داسې ډیر خلک دي چې تا ته ډیر سر درځکې. دلته خلک د جامو د ګنډلو ماشينونو کمپونه ته اهدا کوي چې خپل جامې پرې وګنډو. دغه 15 کلنه مهاجره وای چې ډیره خیاطي زده کړې او تقریبا هر قسم جامې ګنډلې شي او د خیاطۍ په مسلک کولای شي چې په آینده کې په هغې خپل ژوند ښه برابر کړي. دا وایي اوس ورته په دې مسلک کې په ختن ښه کار هم پیدا کیږي. ځینې مهاجر بیټری چارجوي او ځینې نور برقي کارونه زده کوي. یوه بله 15 کلنه جنۍ نور قیس وایي که موږ برق ولرو دا به ښه وي، ځکه چې بیا به دې ته ضرورت نه وي چې په تیاره کې ډوډۍ وخورو. هلته په بنگلاديش کې د مسلکي روزنې علاوه دغو مهاجرو ته داسې فرصتونه هم برابرېږي چې د کلتور په باره کې هم د یو بل سره خبرې وکړي. نو بیا دغه مهاجر دې ته نه مجبورېږي چې خپل وطن په یاد فکر وکړي. یوه بله 19 کلنه مهاجره جنۍ وایي څه شی چې دې ته ډېر اهمیت لري هغه دا دی چې د 13 کلنۍ نه مخکې واده نه دی کړی. هغه وایي د هغې نه مخکې یوه جنۍ حتی په دې هم نه پوهېږي چې څنګه ژوند وکړي او یا کار وکړي او خپل ژوند ښه کړي. مګر هغه جنکۍ چې د 13 کلنۍ نه مخکې واده کوي هغوی باید په دې پوه شي چې ډېر کار باید وکړي او دغه شان جنکۍ ډېرې زرزړېږي. تر اوسه پورې داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د برما 500,000 مهاجر دی په لنډ وخت کې برما ته ستانه شي. نو د دغو مهاجرو ډېرې کورنۍ د دې امید لري چې دوی ماشومان ته به هم د تعلیم شرایط برابر شي او د هغې مخه به بنده شي، لکه څنګه چې اجتماعي ماهرین پیشبیني کوي چې د دغو مهاجرو یو نسل به د سبق نه پاتې شي.
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
رپورټونه ته ادامه ورکو. جمهور رئیس پال بیا امر کړی چې په کیمرون کې د ملي دیالوګ نه د مخه سلام مشورې پیل شي. د مدني ټولنو ډلې او مخالف سیاسي ګوندونه غواړي چې د خبرو له پیل کېدو نه د مخه بې له قید او شرط نه دي انګریزي ژبې جدایي غوښتونکو مشان او نور سیاسي بندیان خوش کړی شي. خبریال مو کې ایډوین کینټ زیکا په دې باره کې له کیمرون نه دا رپورټ رالیږلې چې د پښتو د څانګې له همکار زامن مومن نه اوري.
جمهور رئیس پالبیا د ملي ډلو غوښتنه وکړه چې د جدایي غوښتنې ستونزه حل کړي چې د ده هیواد لړزولی دی. د دې نه یوه ورځ وروسته د کیمرون صدراعظم جوزف دی اون نګو سپتمبر په 11مه نیټه د سیاسي ګوند مشرانو، د مدني ټولنو، د فعالینو، د اهل نظر مشرانو، عنعنوي واکمنانو او مذهبي مشرانو سره خبرې پیل کړې. د سوشالیست ډیموکراتیک متحد ګوند رئیس برنس یوکوسو وای برسیره پر نورو پیشنهادونو دوی د اعلان شوو خبرو لپاره پیشنهادوي چې دا به هغه وخت کامیاب وي چې بې له قید او شرط نه ټول هغه کسان خوشی کړی شي چې بندیان دي او توقیف شوي دي او د کیمرون د انګریزي ژبو په سیمو کې دي د جدایي غوښتنې جنگ ته خاتمه ورکړی شي. یکو سوای
Mr. Bia should call for a ceasefire. He was the one who declared war against the separatists. Release all those who are political prisoners in Cameroon, including
خاغله بیا باید د وربند غوښتنه وکړي. د هغه څوک دی چې د جدایي غوښتونکو په خلاف د جنگ اعلان کړی دی. د مورس کمتو او د تاب یوک په شمول په کیمرون کې د ټول سیاسي بندیان خوشی کړی شي او دا باید دا شرایط برابر کړي چې ټول کیمرونیان خپل اراده په کې څرګند کړی شي. بیا په 2018 کال کې د انګریزي ژبو جدایي غوښتونکو په خلاف د جنگ اعلان کړی او د ویلو و چې دوی تسلیم نشي نو به ځپل شي. د اووندی نظامی محکمه د اګست په میاشت کې د جدایي غوښتونکو تحریک مشر جولیوس یوک تب په لومړي باندې محکوم کړی و او وی ویل نه نور د دولت په خلاف تروریستي دښمنۍ او جدایي غوښتنې اعمالو له کبله جرم ګڼل شوی دی. مخالف مشر مورس کمتو چې د اکتوبر د میاشتې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دوهم راغلی و مګر ادا کوي چې انتخابات یې ګټلی و په نظامي محکمه او نورو د بغاوت تور لګول شوی و. بیا په دې ټکي ټینګار کوي چې دا به کامرون د یو متحد او یو موټی هیواد په حیث وساتي. د ایم آر سی مخالف ګوند عمومي منشي مرستیال جاستن راجر ندا وای دوی له حکومت نه غواړي چې خبرې د دولت د بڼې په باره کې قبول کړي.
L'implémentation de ce dialogue national inclusif, il faut parler de tout, y compris de la forme de l'État.
Da wai apal bia bayad ne fikrun kre che de mili dialogue po waqt de dawlat de ban po barak khabari kawl manidi aw de de kamzori na khada da wai da de tul hago muzuat ul par asas de che Cameroon نارامکوی باید د خبرو میستر راول شي او کله چې وخت راشي د اساسي قانون تعدل ان پکار ده. د بیا د سی پی ډی ایم ګوند لوړ رتبه مامور سیدی حامد ان وای خلک باید د خبرو په وخت کې د جمهور رئیس اراده وویني چې هیواد ته سوله راولي.
Le président il a montré que il est à la tête du Cameroun. Il est le capitaine conscient, il a fait des préoccupations.
Said Hamen wire tool Cameroonian bayad pa bia bande da hewa da plar pa has power wulari che da dialogue ghtane khadida da wa da dialogue da rusta ba jamhur rais al khpal ha qudrat na kar wakhli cha asas qanun war khadida da khalko ghtane ba umani aw da qudrat la pre khodol na da makhaba ډیره مهمه غوښتنه وکړه. هغه به دا وی چې کیمرون به یو سولیز او متحد هیواد وساتي چې هر څوک پکې په آرامۍ ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو په قول د کیمرون په کورنۍ جنگ کې چې د انګریزي ژبې په سیمو کې روان دی څه باندې 2000 تنه وژل شوي. د نن په هیواد کې 15000 زره بې کور شوی او څو باندې 50000 کمرونیان نایجیریا ته مهاجر شوی دي.
درنو اوریدونکو دومه نیم ساعته خبری سهارنی پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیدي. په لاندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. سوکاله اوسئ. خدای مل شه.